ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره. درنو دوستانو السلام علیکم، دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو، هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي، ښوونځي پکې په ډیرو سیمو کې نشته، همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. وشي په افغانستان کې په تیرو دوه نیمې میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل. دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی او له نیکه مرغه دغلته د نورستان لپاره ټاکل شوي والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، راسره دی په دې خپرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو، همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کیدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کیدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب تاسو او مولوي صاحب تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایئ چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی، وضعیت څنګه دی، څه ستونزو سره مخ یې او څه کارونو ته مو نیت دی؟
اجمل خان صاحب، تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نورو اورېدونکو ته هر څه نمخې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنی او صاحب الغوره ولایت دی. دلته د ژمي په راتګ سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او ان شاء الله چې موږ به خپل ټول توان سره د خپل ملت خدمت کوو.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب، وړاندې به بحث کوو. زه به له مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن هم یوه پوښتنه وکړم، بیا وروسته اورېدونکو ته هم شمیرې اعلانوم چې هغوی هم کیدلی شي چې خپلې ستونزې په مستقیمه توګه شریکې کړي. بحث به کوو د نورستان په اړه باندې. ښاغلی عنایت الرحمن، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تېره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادېږي د نورستان د روغتیایی مرکزونو معاشونه تقریبا د مګا د ریپورټونو هر ورځ موضوع و. په تیر یو یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و، د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اجملان صاحب محترم، جناب درون نرما زمنگ وادی سے نورستان کا اور عید الطرف میں سلام و احترامات تقدیم دی. سلام و عزت مند لگا، واقع نورستان ولایت غریب ولایت دی اور خواہ ہم دے دیجیے، البتہ معرف قبر خکی د صحت قبر خکی بیا بالخصوص د ژمنی موسم کې د خلکو ستونزې د تګ راتګ د لارې بندېدل دا همیشه به موجودې وي. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو، نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو ترسو دغه مؤسسه لري شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي، خو موافق شوی نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثرو ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي. او همدارنګ کیفیت د دواګانو هم ډیر ټیټو حتی دواګانې نه رسیده د شپږ میاشتې ورستي وختونو کې مطلق په کلینیکونو کې به دوا نه و موجوده خلک عموما ستونزو سره مخ وو نو د حل لارې چارې ډېرې مشکلې وې چې سړی ترلاسه کړي دا چې نوی نظام راغلی دی امارت اسلامي په دې برخه کې به څومره توانمندي ولري چې هغه قرارداتي ونیسي د هغې څخه دغه ضایع شوي معاشونه جبران کړي او همدارنګه نوی قرارداتي پیدا کړي چې دغه ټول کلینیکونه بیرته فعال شي او ډاکټر صاحبان بیرته خپل وظایفو ته راوګرځي. دومه مسله چې تاسو یادونه وکړې قدره هغه مسئله د معلمینو او د مکاتبو دی. له بده مرغه مکاتب د پخوا راهیسې داسې ساتلې شوي وي چې فقط یو تشکیل په حیث باندې چې هلته یو تشکیل موجود وي معلم د معاش واخلي خو په خپل کور کې نو تعمیر دې جوړ شي خو استفاده ترې ونه شي نو دغه ډول ستونزې موږ همیشه مرکزي حکومت څخه سره د مغه وخت سره شریکي کړې وې. کوششونه روان وو اوس هم انشاءالله العزیز زه مطمئن یم چې امارت اسلامي چې په ټولو ساحاتو باندې حاکمیت لري نو پخوا به هغوی دغه ستونزې بیانولې امنیتي ستونزې بیانولې اوس دغه امنیتي ستونزې وجود نه لري که تعالی دی وکي چې دغه معرف څنګه چې په نورستان ولایت کې په خوا ترې شکایت کې ډېر فعال شي او عیني شکل باندې زه د ولایت سوزي هم غواړم چې یادونه وکم د نورستان ولایت جغرافیایي جوړښت ډېر پیچیده دی البته دول سوالیانې شرقي نورستان طرف ته لکه برګمټال او کامدیش ولسوالۍ چې هغه د پاکستان او د چترال سره وصل دي همدارنګه غربي نورستان چې درې ولسوالیانې دي منډول دواب نورګرام چې پنجشیر او لغمان او یو څه ساحه د ننګرهار سره وصل دي نو د دې مرکزي ادارې ته لکه ولایت مرکز ته تګ راتګ ناشونی دي دغه دوه دغه پنځه ولسوالیانې د بل ولایت ته پتاګ باندې بیا داخل دی مرکز ته کیږي نو زمونږ فایش همیشه د پر داو چې به د ولسوالیان سره وټړل شي چیرې د ولسوالیان ونه تړل شي نو اداره به هیڅ کله ونه شي کړی چې محلي ادارات هغه ولسوالیان دي پورا تر کنټرول لاندې او نظارت لاندې ونیسي دا چې اوس کارونه یو څه روان هم وو فکر کوم چې د تیتین کوډر سرک یو څه حساب وصل شوی دی خو هغه شانتي معیاري نه دی چې عموما موږ د ترافیکو وړاندې هغه پرانست اعلان کو. طبیعي خبره ده چې موټرانو تګ راتګ به مشکل وي بیا بالخصوص د ژمني موسم کې چون هغه په غره باندې اوړي په کندو باندې اوړي هلته طبیعي خبره چې واورې به هم ډېر وریږي کو فعلاً دپاره د تګ راتګ دپاره مساعد نه دی ولی وصل شوی دی خو زموږ خواهش هم د امارت اسلامي د حکومت څخه او همدارنګه د ولایتي ادارې څخه دا دی چې د دغې ولایتونو په وصل کولو کې او په معیاري کولو کې نو څنګه چې دوی ژمن دي همدغشان ژمن پاتې شي او هماغه شرکتونه چې په دې ساحو کې کار یې کړی دی نو هغوی باندې دا عملي کی چې هماغه معیار او هماغه کیفیت سره چې دوی قرارداد کړی دی په عملي توګه باندې په ساحه کې تطبیق کړي دغه پروژې. بله پروژه چې هغه ډېره مهمه پروژه ده هغه هم کامدیش او برګمټال وصل کوي هغه د پپلوک پارون سرک دی. اگر که د پپلوک پارون سرک وصل کېدل هم شونی دی خو معیاري کېدل یې ضروري دي داسې سړکونه چې وصل شي فقط مرکزي حکومت ته قناعت ورکړ شي چې دا وصل شو وروسته ولسونه بیا ستونزو سره مخامخ وي دغه بیا حل لاره نه لري. زه مثال د منډول سرک یادوم منډول فی کیلومتر $2,26,000 باندې قرارداد شوی و ولی هغه مرکزي حکومت ډېر ناقص تسلیم شو چې په دې وخت کې منډول خلک دغه سرک نه اعظمي استفاده نشي کولای موټروانان پتنګ دي, خلک پتنګ دي, لارو کې موټران چپا کیږي, موټران خرابیږي, یو عالم سن سره مخامخ کیږي. عین شکل باندې موږ کوم سرکونه چې ولسوالیو ته وصل شوي دي یا همدارنګه کلیوالي سیمو ته تللي دي, نو دغه سرکونه عموما دغه ستونزې لري چې بیا بیا ترمیم ته اړتیا ده. نو که چیرې دغه سرکونه په هماغه وخت زمان سره په عالي کیفیت باندې جوړ شوی وی, یو څه موده زمان به قابل د استفادې وي, خو ولې له بده مرغه د جوړېدو سره سم بیا هم د قابل د ترمیم به و دغه سرکونه. نو الله تبارک وتعالی دې وکړي چې دغه ستونزه عموم کې حل شي او نورستانیان د یو ښه ژوند خاوندان شي. البته نورستان ولایت ډېر سرسبز او ډېر ښکلی, ډېر ښایسته طبیعي مناظر لري, همدارنګه لوی معدنیات هم لري. داسې معدنیات چې هغه د ټول افغانستان دپاره کفایت کوي. که چیرې افغانان د نورو دنیاوالو نه پیسې ترلاسه نه کړي, یوازې د نورستان معدنونه خپل کنټرول کې ونیسي, زه فکر کوم چې همدغه بودیجه به کفایت وکړي د ټول د افغانستان دپاره. او بله مسله چې د ځنګلونو دی, نو ځنګلونه البته پخوا هم کچاخ کېدل, نو اوس هم چې کوم دی, نو بعضې ساحاتو کې موږ وینو چې موټران چاتراش باریږي او ښکته روانېږي. البته دا هغه چاتراشونه دي چې مخکې ډېرې شوي دي. او زه د دې خبرې هم شاهد یم چې نورګرام ولسوالۍ کې څه ارې غرونه ته پورته شوي وو. خدای تعالی دې خیر ورکړي جناب واري صاحب ته, چې هغه وخت کې دلته ما حضور درلود, ورته امر یې وکړ چې د خلکو موټران ودرولی شي. البته موټران ودرولی شوي دي, که دغه قانون همیشه د پاره پلی پاتې شي, انشاءالله العزیز ځنګلونه به ډېر محفوظ پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته, د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب, داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډېرو ستونزو سره مخ یې, زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه, او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپله تبصره ووایي, بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تېرې ادارې پاتې وي, بیا هېڅ موسسې په دې ولایت کې هېڅ کار نه وکړی, بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي مؤسساتو نه ته ورکړل شوي وي, هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې. او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو او د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي, دوی ته نه دي رسېدلې. مونږ چې کله نورستان ته راغلو, نو دغه مشکل مو درک, د مرکز سره مرابطه وکړه, د ستامي وزیر سره ملاقات وکړه, او خپل اداره مو ورولېږله چې د ټول مشکلات سره شریک کړي. نو له هغوی نه په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤولین دلته دي, هغه باید تعقیب شي, ونیول شي, او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي, او ترنوالي ته معرفي شي چې له دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم, خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. هغوی الحمدلله یوه میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته, یو واړه ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي, دواګانې را رسولي دي, کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي, ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نورو نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي, له هغو سره مې مرکز خواته تللی, ملاقاتونه مې وکړل, هغوی مې دې ته تشویق کړل چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي. نو الحمدلله موږ سره پوره وعدې وشولې, او د سویدن کمیټې مشران راغلي وو دلته دوره زمخ کې موږ سره په ولایت مقام کې دغه مجلس, او هغه پوره وعده راکړه چې موږ موبایل ټیمونه هم برابر کړی دي, درې ټیمونه فعال شوي دي, او باقی مانده 15 ټیمونه نور هم موږ نورستان ته رسو, او ټول غټ شفخانه او کلینیکونه ټول اکمال شوي دي. د صحت په بخش کې ان شاء الله موږ مشکلات حل کړی دي, او نور هم متوجي چې په کوم ځای کې څه حادثه پیښ نه شي. او بل جناب عنایت الرحمن صاحب, د تعلیم تربیه په باره کې, ولې تعلیم تربیه مشکلات خو نورستان ولایت چون یو غنی او لوی پروت او صاحب العبور هغه د ولایت ده او مشکلات پکې ډیر دي. الحمدلله د کومې ورځې نه چې موږ راغلي دلته اولینه اداره چې موږ فعاله کړې ده هغه تعلیم تربیې اداره ده او ټول مکاتب مو شروع کړي دي، استادانو ته مو معاشونه اجرا کړي دي او د دوی د مشکلاتو په حل کې مو له دې جنه تر کابله پورې تر خپلو مشرتابو پورې د مشکلاتو غږ رسولی ده. نو مکتبونه اوس په فعالیت باندې لګیا دي او فعالیت روان ده او د مزید مشکلاتو لپاره هم انشاءالله مونږ له مرکز سره په رابطه کې یاله ته امید شته چې د ژمي پر رسیدو سره د دوی دغه درسونه چې د کال اخر ده درسونه ختمیږي او ادارې به فعالې وي. نو انشاءالله تعلیم تربیه په باره کې هم کافي توجه ده او مشکلات حل شوي دي. راغلو د لارو په مشکلاتو کې دا خو یو غټه ستونزه ده. نورستان ولایت نسبت ټول افغانستان ته د ډیرو زیاتو اولیه سهولتونو نه محروم پاتې شوی ده. په دې شل کاله کې بالکل خدمت نه ده ورته شوی او کومې پروژې یا کوم بین المللي همکاران چې دلته راغلي دي او پروژې راوړي دي هغه په داسې کیفیت باندې کار شوی ده لکه مخکې مولوی صاحب هم اشاره ورته وکړه چې هغه د دوی د پروژې د ختم سره د پروژې سر بیرته لمنځه تللی ده او هغه بیرته ترمیم ته ضرورت درلوده. نو کار په مکمل ډول باندې بې کیفیته شوی ده او په ډیر زیات انداز باندې اختلاف شوی ده په پروژو کې. مونږ چې راغلو پرون ته چې راورسېدلو یو د تین کوردر سره کوچې هغه باندې کار روانو په اوله ورځ باندې د انکشاف جهاد د ریاست سره ما د سرکونو موضوع مطرح کړل چې د سرکونو کار ونه درېږي او کوم شرکتونه چې دلته کار یې کوي هغو ته ډاډ او اطمینان ورکوي. د امنیت په باره کې د هغوی د خپلو پروژو د پرمختګ په باره کې مونږ ورسره پوره همکاري یو. نو هغه سرک کار مونږ جاري وساته الحمدلله هغه سرک وصل شوی ده. نو په دې نږدې ورځو کې به د فعالیت لپاره ان شاء الله افتتاح شي او د خلکو تګ را تګ ور باندې شروع شي. چون ژمه را روان ده دلته وری ها ده واوري کې نو کېدای شي دومره په دومره کیفیت باندې بنوي چې د عام موټر تګ را تګ ور باندې وسی خو اقل نه غت تګ را تګ لپاره دغه سرک وصل شو د مرکز سره او بل سرک چې د مرکز پارونه شرقي نورستان ته د پپروک د لارې نه وصل کیږي په هغه باندې ولایت د شرکت او د خلکو په همکاري باندې موږ کار باندې جاری وساته. چون دغه پیسې باندې وزارت کې باندې هغه نه راوتل نو موږ هغه کار په خپل باندې شروع کړ. خپل د انکشاف جهاد د ریاست مټ باندې ما کار شروع کړ. هغه کار هم ډیر کم پاتې ده خو واوري را ووریدلې نو هغه کار فعلا توقف شو. ان شاء الله د پسرلای به اول دغه سرک موږ وصل کوو او موږ پوره امادګي وسلرو. لدینه یو خاطر موږ د سرکونو د مشکلاتو لپاره کابل پایتخت سفر درلوده. الته موږ د انکشاف جهاد ریاست او وزارت او د فائده امنیت د وزارت سره او همدارنګه د شرکت ملي سره مو د نورستان د سرکونو مشکلات په پوره ډول باندې مطرح کړل او د غوی توجه مکمله نورستان ته راوړه. ولا الحمدلله نن موږ د انکشاف جهاد د وزارت نه یو هیئت په پارون کې درلود چې راغلی وو غوی ته ټول د ولایت مشکلات مو سره مطرح کړل. غوی خپل ولیدل د فائده امنیت وزارت مرستیال محترم موري فرید صاحب هغه هم په همدغه ورځ دوه کې د موږ خواته سفر لري. ما هغه ته دعوت ورکړ چې نورستان ته راشي د نورستان مشکلات نږدې نه وګوري. د شرکت ملي سره مهم د نورستان په سرکونو باندې پوره مجلس درلود. نو درې واړو ادارو پوره ډاډ اطمینان راکړ چې ان شاء الله چې کارونه شروع شي په اول سر کې به د نورستان په سرکونو باندې کار شروع کوو. درې سرکونه مو په یو ته په عمده سرکونه مو په لیست کې ورکړل چې یو د بری کوټ نه تر برګی مټاله پورې دا چې کامدیش لوسالیم پکې پرته ده او بل دی اسداباد نه تر پرونه پورې چې دا د نورستان مرکزی سرک ده او بل دی غربي نورستان چې د لغمان نه ورختلې سرک ده چې درې واړه لوسالی پکې راځي. نو د درې واړه سرکونو په باره کې متفصلی مجالس د امارت اسلامي دی مربوطه ارګانونو سره وکړل. نو یو ډا ډا مت مینان دا چې کارونه شروع شي ان شاء الله موږ باندې اولویات کې نيستو.
والي صاحب
نو لري خواته دي
والی صاحب بخیر دا د زنګلونو موضوع ته قرار شو. په دې زنګلونو کې د زنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم په خاخ پرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې زنګلونه وهل کېږي او ځینې رپورټونه هم داسې و. زنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ زنګلونه لري او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د زنګلونو وهل دوام لري، په ځانګړې توګه د طالبانو پر راتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به خان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و. موږ په هغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر کړ. مطلق په نورستان کې د جنگلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره یو فیصد هم څوک نشي ثابتولی. موږ ټول امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي او هغوی ته ویلي دي چې د جنگلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي هغه موټران ته درول کیږي. د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي که چېرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي، که نوی لرګی چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي او هغه لرګي هم ترې ضبطیږي. د ځنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې ده هغه د 2009 کال ویډیو وه چې خوره شوې وه. فعلا امارت اسلامي د ځنګلونو په باره کې جدي متوجه ده او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي. دا د انتقال خبره مخکې چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړه دا د نورستان په ساحه کې نه ده شوی، که چېرته په بل ځای کې شوی لږ نه بل ولایت کې وي معلومات نه لرم. په نورستان کې په قطعي ډول باندې د ځنګلونو ویل انتقال هر څه بندې پوره اطمینان ورکوي ټول ملت ته انشاءالله.
ډیر زیاته مننه. زه اوریدونکو ته هم شمیرې اعلانوم، په ځانګړې توګه هغه اوریدونکي چې یا په نورستان کې اوسیږي او یا د نورستان په اړه معلومات لري، موږ سره د نورستان والی حافظ محمد آغا حکیم چې د طالبانو د حکومت لخوا هلته والی دی او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن میلمانه دي او د نورستان ولایت په وضعیت غږیږو. اوریدونکي کولی شي چې موږ ته په لاندې شمیرو باندې وهي 00422112550 بل شمیره مو ده چې دا واتس اپ سره هم تړلې ده، یعنی هم په مستقیم زنګ وهل کېدلی شي هم اوریدونکي کولی شي چې د واتس اپ له لارې په همدې شمیره زنګ وهي. هغه دا ده چې 00422112040 نو یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی نورستان ولایت په مسایلو باندې غږیږو. مهرباني وکړئ. ښه، دا اوریدونکی خبرې کول نه غواړي. یو بل اوریدونکی به راواخلو دې پر ځای. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مو شي
تاسو ته دا خیر اوسې. تاسو تاسو ګران میلمه ته کوم سلامونه وایم او دا کوم هغه چې وایي کنه چې ځنګل دا د 2010 کال او دا د 2010 کال نو دا اوسنۍ چې د کونل دغه عام خلکو په باندې ځونه باسونه وکړ او څونه ویډیوګانې نشر کړې چې څومره چیغې وکړلې دی او پکې دا خو دا اوس د دوه شتونه راځي غړه دا کار شوی.
دا به کونل کې تاسو وایي که په نورستان کې؟ مننه، د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کله د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره هم بحث کوو. بل اوریدونکي ته ورځو له ده به واورو. خپرونې ته ستړي مشئ، غږ مو خپرېږي. موږ د نورستان ولایت باندې غږیږو. والي صاحب، په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی چې وای د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دي پرانستل شوي. په نورستان کې پارون کې د نجونو یوه لیسه وه، همدارنګه څو ښوونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیستل؟
جناب خان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري. بلکې بعض شرایط دي چې شرایط ته موږ په انتظار یو چې شرایط آماده شي د بین المللي ټولنې سره په دې باره کې رابطه شوې دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې حل سي نور د نجونو تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي ښوونځیو ته اجازه ورکړل شوې ده او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق ان شاء الله موږ آمادګي لرو چې هغوی کله هم اجازه وکړه آمادګي ورته لرو ان شاء الله شروع کوو. به
د افغانستان په نور ولایتونو کې عملی دل شوې ده. د نورستان نام ډیر مخکې څو ریپورټونه داسې و سره له دینه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړی ده بخنه کړی ده داسې ریپورټونه شته دی چې یو نیم ځای د پخواني حکومت چارواکي په ځانګړې توګه هغوی چې په امنیتي ادارو کې کار کوه دا د ځایي طالبانو لخوا ځورول کیږي کړول کیږي بندیانېږي. د دغسې پیښو په اړه باندې تاسو وایئ؟
د پیښو په باره کې به دومره وایم هم صاحب چې موږ خپلو ټولو منصوبینو ته خپلو ټولو عسکرو ته دا جدي حکم کړی ده. زموږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې انشاءالله سل په سله هغوی اطاعت کوي. داسې پیښه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوې نه چېرته درج شوې په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي بلکې ټول لمونږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم وسیږي په ولایت کې را سره وسیږي او کومه ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته هم رابطن شوي دي. نور په نورستان کې داسې پیښې نشته او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم خو په عموم کې د اسلامي امارت د مشرتابه چې کوم هدایت دي د هغه هدایت مطابق هیڅ چاته هم څه ضرر نه ده رسېدلی.
والی صاحب بل پښتنه د ماده د دغه پښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وختي بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بل پښتنه د ماده ده چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې خودستی حاکم دی فعال دی خو محکمې لا هم نه دي فعالې لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کیږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلي په مغزه کې سزا ورکوي. یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوي عملي کیږي. محکمې څومره فعال دي په نورستان کې د تاسو چې یو څوک غل وي مجرم وي بل جرم کړی قاضي ته ودرېږي محکمې ته راشي د محکمې د حکم لمخه بیا هغه حکم عملي شي؟
جناب خان صاحب نورستان کې په وواره ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعال دي. دا صحت پیخه من څنګه نظر راغلی چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه پیغه کې تدخل کړی وي یا پیغه کې فیصله کړی یا چا ته جزا ورکړی شي وي په ټول وو وړو ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي کاغه د کومندانې د امنی هم فعال دي. هر ستونزه چې راغلی ده د موږ محاکم ته تللی د محاکم لار نه را اصولي ډول باندې تعقیب شوی ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلی موږ ته ان شاء الله.
مننه حافظ صاحب. یو اوریدونکی په تماس کې دی د بر واخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي غږ مو خبرېږي. مهرباني وکړئ. خادی دی اوریدونکو غږ ما تخنه راځي. مولوی صاحب عنایت الرحمن پوخا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالۍ خپل پارون د دغه ولسوالیو سره تبعیزي چلن کوي د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت په اړه باندې راته وایي چې دا څومره پر ځای وو او وس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب محترم د تبعیزي چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتي وو هغه وخت زمان سره کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې نو یوه ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې ولسونو څخه نه پوښتلی کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزی حکومت ته یا محلی حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به مقاماتو کې وو، هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به ونیولې، په پلان کې به ونیولې، او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب وادي سر څخه او بیا مرکزی حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنۍ پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې په ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي، چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو
مننه مننه مولوی صاحب بیرته بیرته راشو. یو اوریدونکی په سختې رخ شوی دی، مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خبرېږي.
سلامونه به هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغه مرستې وضع شوي دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي، ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه د دوی لخوا ځورول کېږي، نو کېږي د داعش په بانه ده، اوس هم په زندان کې.
مننه. موږ سره خو ګورئ د نورستان والي صاحب دی، یوازې د نورستان په استازولۍ دستي خبرې کولی شي. کېدلی شي همدا پوښتنې ورنه تکرار کړئ. تاسو غږ مخپور شو په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اورېدلی وي. بیا به م حافظ صاحب که په څه تبصره لرله، همدا پوښتنه دا د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. خو یو بل اورېدونکی هم راخلو وروسته که دوی بیا څه تبصره لرله. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
خیر شروع. السلام علیکم. زه جمیل رحمان په خپل ورته سیتا پنځه او مولې صاحب نه انا ته ته سلام نو وان
دې را باندې وکي
وانه شروع. دا نوستان چې دا ابتدایي پروژه دا اقرار برنامه باز پروژه شروع شوی، هغه
مګ مو قطع شو. مهرباني.
محمد رسول دی پکتیکان. زما نظر د اسلامي امارت د ځنګلونو د وحانی په پار باندې و. زه خپله پکتیکا کې شاهد یم. تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د زراعت ریاست دی.
ها د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو. موږ د اوریدونکو ټلیفونونه پای ته رسو. متاسفانه په ټلیفوني کرخو کې څه ستونزه لرو، د اوریدونکو خبرې نه بشپړېږي. والي صاحب، د دې هلمند نه یو ورور زنګ وهلی و د مرستو د ویش په اړه. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي، بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي. په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس در غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو دارو لخوا؟
الحمدلله د موږ پراتګ باندې درهمته دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول، هغه مسلسل جاري موږ ساتلي دي. او له ټولو بین المللي موسسو سره په رابطه کې هغوی ته مو دعوت هم ورکړی ده. موږ یو عمومي مجلس ورسره درلودو په ننګرهار کې د یو این په شمول باندې څومره بین المللي موسسې د ټولو سره هم تفصیلي مجلس وکړ. د ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې هغوی ته پوره معلومات ورکړل. دغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کېږي. او دا کومه ستونزه چې د هلمند ورور وویلې، دلته 1% هم وجود نه لري د انکشاف دهات د ریاست د خوانه د کومه موسسه چې دلته توزیع کوي، هغوی خپله سروې کوي. د موږ د انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستی کوي په توزیع کې. میغوی یا موسسه خپله راځي توزیع کوي، د موږ د ریاست د خوانه سرپرستی ورسره وي. نو داسې تبعیض بالکل نه ده شوی چې دا د امارت سړی ده او دا د پخواني نظام سړی ده، بلکې دا مرستې په مساویانه ډول باندې په عوامو باندې وشل کېږي. د امارت خلکو ته 1% هم نه دي توزیع شوي. مرستې هم جاري دي او توزیع هم په شفاف ډول باندې د خپلو ادارو لخوا نه کېږي، عوامو ته توزیع کېږي.
مننه والي صاحب زب له تاسو نه بیا ورسته په مولوی صاحب عنایت الرحمن هم په دې تبصره وکي و بل پښتنه وکم نورستان ته د خغلی غنی د حکومت پر مهال باندې د ملی پارک نوم ورکړل شو ل دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و که څه هم زه فکر نه کوم چې نورستان ته هغه امتیازات برسېدلی وي خو دا یو پلان و یوه طرحه وه چې له مخې نورستان تا یو څه پاملرنه هم زیاتېدله عوایدې کورنۍ هم زیاتېدل د خلکو ژوند او سیل او سیاحت او دغه شیانو پکې وده کوله اوس چې په افغانستان کې نظام بدل شوی دی تاسو د نورستان په اړه همدغې پرېکړې ته ژمن یئ چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کېږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کېږي
جناب
خان صاحب نورستان یو حافظ صاحب نورستان
نورستان یو طبیعي ښکلانه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه یې په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي شنه درې لري درې له اوبو ډکې دي حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل د دې ده چې دلته باید ډېره توجه وشي او دلته باید ډېر کار شوی وای دلته باید سړکونه جوړ وای دلته باید غرونو ته سړکونه جوړ شوي وای د بجلی تارونه ځغلېدلي وای او د غرونو کې د رهایش دپاره ځایونه جوړ شوي خو متاسفانه په تېر نظام کې 1% هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی ملي پارک دوی اعلان کړی و خو 1% هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبيعي ډول باندې پاتې دي مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریک کړه او د مرکزی سرک په جوړېدو باندې مو ډېر فشار واچو چې مونږ ته دا سرک جوړ شي نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید د نورستان ولایت ته یو د عواید یو منبع جوړ شي زمونږ دا امید ده چې دا ولایت خو دلو خې جوړ کو او ټول هوادوالو او ټول نړیوالو ته د اطمینان ورکو چې نورستان ته راشي او دلته وګرځي د نړۍ طبيعي کلا او هوانه دوی ګټه واخلي
مننه مولوی صاحب د تاسو تبصره مولوی صاحب نه ترحمان د تاسو تبصره مورو
جناب هم ته محترم د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړه بیٹوین کې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلي ده د هغه وخت بچا لکه د دغه سیمې د نه ملکیت ستنګې دوه سنت ورکړې شوې هغه وجه دا و چې د هغه وجه دا و چې د ساحل مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو شخصي په نوم د خپل ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت سندونو تبادله کړي هم دي د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه سنتي حل کېدلې د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزی دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسیساتو د آبادۍ لپاره د خلکو څخه ځمکې په قیمت باندې خریداري کوي زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی تېر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطاني کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نوم باندې اعلان کړ تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب وادي صاحب بیان وکړ هلته هغه شانتي کار ونه شو زه دا وایم که چېرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسېدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو البته فقط ضرر موږ ته رسیږي هغې باندې بندونه جوړ کړي برق جوړ کړي ډیمونه جوړ کړي او همدارنګه
د پغرونو کې ډېر مختلف نه وونه لرو او ډېر حاصل خیز ونی لرو او ډېر زیباتري ونی لرو. څنګه چې جناب والی صاحب ویلې دغه ونو چې مختلف نه وونه دي او مختلف نه وونه میوادات سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکو هم راخلو خبرونه ورور راټولو. سلامت اوسئ. وروسته بیا هم درته راځو د تاسو وروستۍ تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی را سره د واټساپ له لارې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او خپل نظر مو وایئ. موږ سره د نورستان والي صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس صاحب میلمانه دي په خبرونه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
لمړی تاسو ته بیا د آزادی راډیو اوریدونکو ته او جناب والی صاحب ته او مولوی صاحب نعت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی یم او والی صاحب ډېر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپله د تتین ساحې اوسیدونکی یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو. مخکینی حکومت هم موږ سره د مور او میری چلن کړی دی. موږ ته پاملرنه نه ده کړی. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون تزو مرکز ته ځو نو لومړی لغمان ته بیا ننګرهار بیا کنړ او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ همدا مشکل ده چې زموږ دا سړک د زر تر زره جوړ شي. اگر که وصل شوی ده او کیفیت یې دومره په اندازه نه ده چې ګټه ترې ډېر واخیستل شي. ډېر بې کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ شوی دی خو لا هم ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. ټیکهداران یې تښتېدلی دي او کلینیک چې دی اوس همداسې شړ پروت دی. لا ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو. وسلام.
مننه. دا د وروستي اوریدونکي ټلیفون و. والي صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د ده سوالونه اوریدلي جوابونه به ورته وایي. بیا یو پوښتنه به ته نظام وکم. والي صاحب تاسو که د دغه اوریدونکي په خبرو هم تبصره لرئ دام راته ووایي. او یوه پوښتنه زه دا لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې و یا په اطرافي ساحو کې و. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل دوی ډېر ورسره بلد نه دي. ښایي د ویرې احساس ولري. ځینې له ځینو پیښو سره مخ کېږي. وهل ټکول شکنجه داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي د نورستان سیل وکړي سیاحت وکړي په دغه اوسنیو ورځو کې آیا فکر کوي چې دا مسونه د ورته کولی شي نورستان ته لاړ شي هلته وګرځي هلته کینی هلته د نورستان ښکلا ننداره کي یعنی سیلانان درتللی شي که نه؟ او همدارنګه که د دغه اوریدونکي پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ مهرباني وکړئ.
مننه. د دې اوریدونکي سوال په جواب کې دومره ووایم چې دا سړک موږ په ډېر کوشش باندې وصل کړ او کیفیت خو یې طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي ځکه دا د تېر نظام په وخت کې د قرارداد شوی ده. په تېر نظام کې چون دا پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې نو مکملا ټولې پروژې بې کیفیته شوې دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سړکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو یا د بینونیو ټولنو سره چې موږ دا سړک با کیفیته کړو او د پخېدو کوشش وکړو. د تېر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوې دي په ټول افغانستان کې هغه 10% کیفیت هم نه لري او ټولې شخصي جبونو ته تللې دي. دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده ځکه نورستان یو لري پروت ولایت ده. نه داسې چا سرپرستی د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده او نه دا خلک په کیفیت باندې پوهېږي. دغه ستونزه موجوده ده او موږ ورته متوجه انشاءالله اسلامي امارت په ټوله توجه باندې د هیواد پرمختګ او د پرمختیایي پروژو ته ژمن ده او ورته متوجه ده انشاءالله چې ټول به او د کیفیت به انشاءالله وروسته له دې نه موږ ټول ملت ته ضمانت ورکوو چې د یوې روپۍ د اختلاس سوال به هم نه پکې پیدا کېږي. او راغلو ستا د سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي ویره ده وهل ټکول دي زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم دا یو هفته کې چې اول لګي خرشه وي د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي. خو مخکې له دې نه هر ورځ شل موټره ډېر څلوېښت پنځوس موټره له هلمند له هراته له قنداره زابل او غزنی او کابل او د ټول افغانستان نه سیاحان را روان وو او دلته به د چمنونو کې خیمې وهلې او د موږ په دفترونو کې حتی په هوټلونو کې به ځای نه وو او سل په سله د امنیت هم ډاډ ورکوو او نه ویره شته نه وهل شته نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی، بلکې موږ خپلو ټول امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي حتی په خپلو مرکزونو په خپلو دفترونو کې به ځای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د ډاډ او اطمینان احساس وکړي. نو الحمدلله داسې هېڅ پېښه نشته او ټول افغانستان له هر ګوټ نه هر څوک راتللی شي. انشاءالله سل په سل امنیت ده او هېڅ مشکل هم نشته.
مننه حافظ صاحب. محمد آغا حکیم، وروسته به یو ځل درته بیا هم راځو، وروستی نظر او تبصره به مو اخلو. تر هغې مخکې به زه له مولوي امان الله عنایت الرحمن نه هیله وکړم چې خپلې خبرې راته داسې په یوه دقیقه و نیمه کې راټولې کې خپله وروستۍ تبصره راته ووایي. مهرباني وکړئ مولوي صاحب.
زما خپل نظر را دی چې جناب وادي صاحب اوري بلای خو زه دغه کوم کارونه چې ترسره شوي دي هغه واقعا غیر معیاري وو. په هغې باندې موږ هم وخت نا وخت تبصرې به م درلودلې. نو فعلا دپاره چې نورستان ولس یې ضرورت لري، ډېر اشد ورته ضرورت دی، هغه همدغه عمومي سړکونو وصل کېدل دي او د هغې سره سره زمونږ بندونه چې سردار محمد داود خان په وخت کې سرویس شوي دي، شاید جناب والي صاحب په جریان کې وي، کلاګوس بند د سردار محمد داود خان په وخت کې سرویس شوی دی، عین شکل دینه یو خسته بند په منډول ولسوالۍ کې جوړېدای شي، عین شکل باندې په کامدیش او په برګمټال او په وایګل کې ډېر خسته بندونه جوړېدای شي. موږ سرشار سیندونه لرو، دې لپاره باید چې پلان کې ونیول شي دغه بندونه، دا باید په بودیجه کې ونیول شي، دغه بندونه باید جوړ شي. د دغه بندونو د جوړېدو سره زه په دې اصرار کوم چې انشاءالله العزیز ټول مشرقي ولایت به رڼا شي او همدارنګه فابریکې به هم فعال شي. دوهمه مسله، زه د ځنګلونو بیا هم په ځنګلونو راګرځم، هغه په دې معنی چې موږ ډېر ښایسته ځنګلونه لرو، بیا په ځنګلونو کې مختلف نوع بوټي لرو او هغه پیوند کېدای شي، او همدارنګه کم ساحې چې هغه سپیرې شوې دي پخوا هغې ته دوباره باید نهال غرشانی شي، نوې نهال باید ورته غرشي او دغه ځنګلونه باید حفظ شي. دغه ځنګلونه یو امانت د خدای دی او د وطن ښکلا دی او سرمایه د وطن دی. نو زه انشاءالله العزیز مطمئن یم چې د امر اسلامي په وجود کې دغه کچابرانو به مخه نیولې کېږي، ځنګلونه به نه وهلې کېږي. خو بیا هم تایید په دې باندې کوم چې دغه ځنګلونه د ساتلو دي، دا یو ملي سرمایه ده. درېیمه مسله چې زه د ځنګلونو په رابطه باندې باید ووایم چې هغه کوم ځنګلونه چې په کوم ساحاتو کې وهلې شوي وو د هغې په ځای باندې نوې درختې دي باید غرق شي.
مننه مولوی صاحب، وخت را پسې را په تمامېدو دی.
د ټولو ولسونو څخه دا دی چې دوی باید د عدمي کیفیت یعنی بې کیفیت بودن د پروژو باندې باید خپل ګویان شي، ځکه چې ولایتي اداره موږ نه ډېره لرې دی، چېرې زموږ ساحې اطرافي دي، ولسوالیانې د کلي د بانډو نه وتلې پراته دي. نو هر وخت لپاره ولسمشر نشي کولی، هر وخت لپاره مدیر نشي کولی، هر وخت لپاره مامور نشي کولی چې محلاتو کې څار وکړي او نظارت د پروژو وکړي. و اکثره پروژې هم د کلیوالي شوراګانو په توسط باندې عملي کېږي. که چیرې کلیوالي شوراګانې خپل د کیفیت تضمین لپاره کوشش ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دغه پروژې به.
مننه کوو مولوی صاحب. کور مو ودان. حافظ محمد آغا حکیم دی نورستان ولایت والی، لتا سوم منندوی یو که څورستۍ تبصره خبرې لري، مهرباني وکړئ مایکروفون مو په اختیار کړئ، په مجموع کې څه خبره لري وای، مهرباني.
هم صاحب زما اخری خبره به تاسو ته بین المللي ټولنه تداوی چې نورستان ولایت په دې شل کاله کې چې څومره پیسې دلته راغلي څومره پروژې راغلي دي یوازنی ولایت چې دغه پروژو نه محروم پاتې شوی دا حتی په ټول ولایت کې 500 متره پوخ سرک موږ نه لرو موږ تقاضا لرو چې بین المللي ټولنه کې پاینده کې له افغانستان سره کومک کوي نورستان ولایت باید په اولویاتو کې وي او دماغ پروژو ته دماغ سرکونو ته دماغ بندونو ته دې ټوله تفره توجه وکړي دا شل کاله کې نورستان شاته پاتې شوی محروم پاتې شوی ده نو الله پاک دې وکړي چې پاینده کې کومې پروژې راځي نورستان دې په لیست کې وي او په سر کې وي او باقي چې کومې پروژې دلته راځي او د هغوی د کیفیت په باره کې ان شاء الله اسلامي امارت تل په سل ژمن ده د پروژو کیفیت ته چې هغه به په خپله د سرپرستی به کوي د غو کیفیت به ګوري د خپل انجینر ټیمونو په واسطه باندې باغه موږ ټول وخت وخت باندې سروي کوو چې کوو به ان شاء الله هیڅ چاته هم دې اجازه نه ورکو چې دی ویره په اختلاف هم وسی په پروژو کې په نورو ټولو پرمختیاي کارونو کې دا ما اخیری غوښتنه ده بل ملي ټولنه او ډیره مننه چې رابطه مو وکړه او موږ سره مو خبرې وکړه
الله تاسو ته مننه کوو والي صاحب عبدالرنګ مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خبرونه کې او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکي په اړه خپل خبرې شریک کړي کور ودانه درته وایو دوستانو په همدې ځای د ولایت په ولایت د خبرونه پای ته رسو تر بیا مو پوښتنه سپارو.